السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې د خپل قربا منور شاه نیک هله پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو. د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول دا خبرونو سرټی کې د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د پښتون تحفظ موومنت غونډه کوي. په خوست ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوې دي او د جنوبي کوریا یو وفد به سبا له شمالي کوریا ته ورسي. د خبرونو تفصیل. د پښتون تحفظ موومنت غړي د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې غونډه کوي. د غونډې ته د پښتون تحفظ موومنت مشر منصور پښتین په خپل وینا کې ویلي په قبایلی سیمو کې خلکو ته ډېر تاوانونه رسیدلي او په پر امن توګه خپلې مسئلې هوارول غواړي. نوموړي سیاته کړه چې غورځنګ به تر مسئلو هواري پورې هلو سلو ته دوام ورکړي. د پښتون تحفظ موومنت غړو په خبره پرونی په اسلام آباد کې په بیلابیلو ځایونو کې هم غونډې او ملاقاتونه کړي دي. په پیښور کې د قبایلی سیمو مشران او ځوانان ورغونډ شوي او د جرګې له لارې د خپلو ستونزو د هواري لپاره کړنلاره جوړوي. د جرګې یو ګډونوال او قبایلی مشر ملک سرور خان نن مشال ریډیو ته ویل د دوی د ناستې تر ټولو مهم موضوع په قبایلی سیمو کې په امنیت باس کول دي. دا قبایلی سیمو مشران او ځوانان وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې دوی غونډې کوي او نن په جرګه کې یوه کاري ډله ټاکي چې هغه به د مسئلو د هوارولو لپاره له چارواکو سره رابطې کوي. په پاکستان کې په لومړي ځل یوه ایندوه د سینیټری په توګه منتخب شوې ده. 39 کلنه کرشنا کوماری په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند غړې ده. نوموړی اسوسییټډ پریس ته ویلي سینټ ته رسېدلې په ګمان کې هم نه و اوس په منتخبېدو خوشاله ده. کوماری زیاته کړه په پاکستان کې به د ځپل شوو خلکو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو با اختیاره کولو د هغې صحت او تعلیم لپاره کار ته دوام ورکړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان د سینټ 250 غړو انتخاباتو کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند پلوي کاندیدانو کامیابی ترلاسه کړې ده. پرونی انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون کاندیدانو د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته 45 کاندیدان کامیابه شوي دي. د پاکستان پیپلز ګوند 12 سینیټران منتخب شوي. همدارست تحریک انصاف ګوند 6 سینیټرانو بریا ترلاسه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2 او جمعیت ما اسلام فضل الرحمن ډلې 2 نېشنل پارټي 2 متحده قومي موومنت مسلم لیگ فنکشنل او جماعت اسلامي بیا یو سینیټر منتخب شوه دي. په انتخاباتو کې لسو آزادو کاندیدانو هم بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلی سیمو سلور آزاد کاندیدانو هم سیټونه ګټلې دي. په ټانګ کې د جشن دامان په نوم د پسرلی میلان نن په دویمه رسم دوام لري. د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر راجا فضل خالق نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې میلې مقصد په سیمه کې صحتمند هلو سلو ته وده ورکول دي.
د دې مقصد دالی دی علاقې کې کھیل او ثقافت او نظا بازی او موسیقی مشاعرہ وغیرہ وغیرہ چې کم دي کنه دا کھیل او ثقافت ترقی مونږ غواړو.
راجا سیاتوی په دې میله کې د پولو نیزابازی پهلوانې ترڅنګ یو شمېر نورې لوبې هم شاملې دي. د په خبره دا به اوس هر کال کېږي. د افغانستان د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنی خېلو په زیړې کلی کې د ولایتي ځواکونو عملیات شوي چې د یوې کورنۍ څلور کسان پکې وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل ده. د خوست امنیه قمندانې سرپرست عبدالحنان مشال ریډیو ته ویلي چې د خوست مالی د مرستیال والی په مشرې سیمې ته پلاوی تللې او د پلټنو وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړي. د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ او د لشکرګاه ښار په نهمې حوزه کې وو وسلوال وشل شوي او څلور زخمیان شوي دي. نن د افغان چارواکو لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو په نادلی ولسوالۍ کې د پیل شوي عملیاتو پر مهال څلور وسلوال وشلي او درې زخمیان کړي دي. همدارنګه د لشکرګاه ښار نهمې حوزه کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وژل شوي او یو زخمي شوی دی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د جنوبی کوریا ولسمشر سبا د ملي امنیت رئیس په مشرۍ او پلاوی شمالي کوریا تستوي چې د اټومي پروګرام په سر ترنګلتیا ختم کړي او د پیانګ یانګ او واشنگتن ترمنځ د خبرو لارې چارې ولټوي. د لس کسیزه پلاوی به په دوه ورځني سفر شمالي کوریا ته ورسي او هلته به د هیواد له لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیا وسلوالو د یوې شبکې یو سل او شپاړس مشکوکه غړي یې نیولې دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغه شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ یې کوي. د بحرین حکومت ادعا کوي چې د شیا وسلوالو دا شبکه د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ډلې جوړه کړې ده، خو د ایران حکومت دا تورونه رد کړي دي. او اخیری خبر د لوبو پاړه، پرون په شارجه کې په شل اوریزه مقابلو کې ملتان سلطان لوبډلی کویټا ګلیډیټرز ته په نهو وکټو ماتی ورکړه. په دویمه لوبه کې پېښور زلمی ټیم لاهور کلندرز ته په لسو وکټو شکست ورکړ. دا په دې ټورنمنټ کې د لاهور کلندرز لوبډلی پنځم شکست و. په سپر لیګ کې نن د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کنگز ترمنځ لوبه په شارجه کې کیږي. دا وخت په پوائنټس ټیبل کراچی کنگز په لومړي نمبر، ملتان سلطان په دویم نمبر او پېښور زلمی لوبډلا په دریم نمبر ده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې مولا انیس اجمل د سات خبرونو واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په پېښور کې د قبایلي سیمو مشران او ځوانان د خپلو مشکلاتو حل کولو لپاره غونډه کوي. دوی څه مشکلات لري؟
در بدر یو هزار قسمه بیماری مشکلاتونه چاو چاو سره مخاطب یو. زمونږ د مسلې او زمونږ د حال پښتنه څوک نه کوي.
ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې په ولسي چارو کې ښځو ته ډېره کمه برخه ورکول کیږي. تیره ورځ د سینټ په انتخاباتو کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په اول او پیپلز ګوند په دویم نمبر راغلی دی. په دې اړه څېړونکي وایي
خلک خپل بوټونه خرڅوي، خو لکه د مخکې په شان چې به څنګه د انتخاباتو نفس کومې خبرې کېدې، اطلاعات کېدل، هغه رنګې دغه نشته پکې، خبرې پکې نشته.
او د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې د جشن دامان میله روانه ده. دغه ضلع ډپټي کمشنر په دې اړه وایي
د فری سټایل پولو موږ شروع کړو. پرون هغه میچ او چترال نه ټیمونه راغلو او دلته پنجاب نه دا نظاوازي لپاره
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعته خبرونه دي چې د نن ورځې د خبرونو اخیری غړی تاسو ته وړاندې کوو. تر شپږو بجو پورې په دې خبرونه کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. اولنی رپورټ لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتون وایي له ټولو خلکو سره په انساني اساس تعلق ساتل غواړي او له هیڅ چا کرکه نه کوي. نوموړي نن د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې د پښتنو ځوانانو یوې غونډې ته وینا کوله چې تفصیل یې د یوې لنډې دمې پاسوري. نن د اتوار په ورځ پښتون تحفظ موومنټ د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د زده کوونکو پښتنو ځوانانو په بلنه یو غونډه کوي چې پکې له دوی سره پښتنو ته په ورپېخو مسلو خبرې کیږي. غونډې ته د وینا په وخت د غورځنګ مشر منظور پښتون په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ د حالاتو په اړه وویل منظور پښتون همداراز اویل چې له ټولو خلکو سره بغیر له توپیره په انساني اساس تعلق ساتل غواړي او له هیڅ چا کرکه نه کوي. نوموړي زیاته کړه
موږ دا پردو سترګو ته تکلیف نه کوو، موږ انسانیت غواړو، موږ امن غواړو، موږ د خپلې مینا کده هر چا سره نو دا انسانیت په خاطر باندې.
پښتون تحفظ مومنټ په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا او بیلابیلو قبایلي سیمو سفرونه کړي او له ځایي خلکو سره یې د هغوی د ستونزو په اړه خبرې اترې کړې دي. یا تحریک پلان لري چې د روانې میاشتې په 11 نیټه په کوټه کې هم یوه لویه غونډه وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلی سیمو مشران او ځوانان په پیښور کې ورغونډ شوي او د جرګې له لارې د خپلو ستونزو د هواري لپاره ستراتیژي جوړوي. د جرګې یو منتظم مشال لیډیو ته وویل له تیرو دوه ورځو راهیسې دوی غونډې کوي او نن په جرګه کې یوه کاري ډله هم ټاکي چې هغه به د مسلو د حل کولو لپاره چارواکو سره رابطې کوي. په امیر ساحل یې نور تفصیل درکوي.
د جرګې یو منتظم جاوید شابخیل مسید مشال راډیو ته ویل د دوی جرګه له هیڅ سیاسي ډلې یا ګوند سره تړلې نه ده، بلکې د ټولو قبایلي سیمو ولسی مشران او ځوانان یې ورغونډ کړي دي، ځکه چې له تیر څخه د پاسه یو لسیزه راهیسې د هغو سیمو د مسالو د هواري لپاره هیڅ کار نه دی شوی. شابخیل مسود وایي د دې جرګې په نتیجه کې یو څلوېختي یا کاري ډله جوړوي چې په هر قبایلي سیمه کې به فعال وي.
د قبایلو په سطح باندې یو څلوېختي به جوړو. 15 کلونه در بدر یو قسمه ستونزو سره مخاطب یو، هزار قسمه بیماری مشکلاتونه چاو سره مخاطب یو. زمونږ د مسلې او زمونږ د حال پښتنه څوک نه کوي او مونږ باندې قسمه قسم الزامونه لګي.
له جاوید شابخیل مسعود هم پوښتنه وکړه چې د دې کاري ډلې د جوړولو طریقه څه ده او آیا د ټولو قبایلي سیمو مشران به پکې شامل وي او که څنګه. دی وایي د دوی کاري ډله بشپړ جمهوري جوړښت لري.
چې دې کنه هغه خدای خدمتګار مونږ هم ورته ویلی شو، هغه د خلکو خدمت کوي، یو قسم د خلکو د مطلب کوم مشکلاتونه دي، مسائل دي، په دې باندې دوی او دا داسې شي په دې کې د هر ټرایب نمائندګي وي او دا یو ډیموکراټیک یعنی د جمهوریت یو داسې عجیب مثال دی. مونږ ورته پښتو کې چلوېختي وایي خو دا هغه جمهوریت دی کنه چې په دې کې د کور کور نمائنده وي.
د جرګې یو بل ګډونوال او قبایلي مشر ملک سرور خان مسعود وایي د دوی د ناستې تر ټولو مهمه موضوع په قبایلی سیمو کې پر امنیت بحث کول دي.
موږ په دې علاقه ته امن راوستل غواړو، خو بیا دا کوو چې مثال د حکومت سره په ګډه او په شریکه باندې د دغه مسایل حل دا غ درګه یا د خلک د ځا په ضد نه دی راوتلی، دا کوم سیاسي مقصد نه لري. د دې خاورې د دفاع په خاطر، د دې خاورې د پرمختګ په خاطر، خو د دې خاورې د ښه ساتلو په خاطر باندې موږ هر وخت د مفاهمت د ذکرې او د هر شي لپاره تیار یو تر څو چې زموږ د حکومت او د خلکو په منځ کې د کومې اویزي ګاډي دي، کومې انګامې راغلي دي چې پاینده کې دا شیان بیا رانه.
په پېښور کې د جرګې تر پیل مخکې د قبایلي سیمو مشرانو او ځوانانو اتڼ هم وکړ.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورځو یو بل ریپورت ته. د پاکستان د سینټ انتخاباتو کې مسلم لیگ نواز ګوند تر ټولو زیات یعنی 15 چوکۍ ترلاسه کړې دي. پیپلز ګوند بیا 12 سینټران منتخب کړي دي. پرون په سلور واړو صوبو او قومي اسمبلی کې د سینټ انتخابات لپاره رای واچول شوې. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړی دی. د سینټ انتخاباتو غیر حتمي نتیجو تفصیل لګولې حاضرو.
د پاکستان سینټ 250 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو بری ترلاسه کړی دی. د مسلم لیگ نون کاندیدانو په انتخاباتو کې د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند 12 سینټران منتخب شوي دي. همدارس تحریک انصاف ګوند 6 سینټرانو بری ترلاسه کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2، جمعیت العلماء اسلام فی ډلی 2، نیشنل پارٹی 2، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 1 او مسلم لیگ فنکشنل 1 سینیٹر منتخب شوی دی. په انتخاباتو کې 200 آزادو کاندیدانو هم بری تر لاسه کړی دی. په پیښور کې د شخصي ټلویزیون جیو نیوز بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړی تویل چې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند زیاتره غړو خپل کاندیدانو ته ووټ نه دی ورکړی.
خلکو په دې ځای هم ګټل دا چې هغه غوا اصل ګټل او څه په دې ځای چې هغه ضرورت چې هغه ګټل او په پولیټیکل سیاسي ګوندونو هم خلکو ته ووټ نه ورکړي. خصوصا په تحریک انصاف باندې د نیو کې کیږي چې هغه چې کوم ډول کوم زیات شمن خلکو ته خپل امیدواران جوړ کړی دی هغه نه بیا په سندې نن کې بننه دا چې خبرې اچلې مونږ اوریدلې دي نو په خیال باندې دی وخت چې کوم نتیجې نه ښه راغلي دي په هغه کې زړه ویل شم چې د پیسې استعمال چې کوم دی نو یوه پیسې په کوم ډول زیاته وګټله سیاسي مسلو له دومره نه وکړل شم چې پیسې وګټله
دا کبالي سیمه لپاره په څلور سوکو هلال الرحمن شمیم افریدی مرزا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب شوی دي خو د فاټا کامیاب شوی کاندیدانو سره د واکمن مرکزی ګوند ملاتړ تر لاسه وو په پنجاب کې یو لسټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او یو سوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلی ده په سند کې لسټونه پاکستان پیپلز ګوند ایم کیو ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو یو سیټ ګټلی دي په خیبر پختونخوا کې پنځه سیټونه تحریک انصاف دوه مسلم لیگ نون دوه پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلی او جماعت اسلامي یو یو سیټ ګټلی دي همدارس په بلوچستان کې پختونخوا ملي عوامي ګوند دوه نېشنل پارټي دوه جمعیت العلماء اسلام فیډلی یو او آزاد امیدوارانو شپږ سوکۍ ګټلی دي په اسلام آباد کې دوه سوکۍ مسلم لیگ نون حمایت یافته کاندیدانو مشاهد حسین سید او اسد جنیجو ګټلی دي د سنټ انتخابات وروسته په پارلیمان کې مسلم لیگ نون ګوند د غړو شمیره درې دشت ته رسیدلې ده پیپلز ګوند په سنټ کې شل غړي لري په ایوان بالا کې د آزاد امیدوارانو شمیره ولس ده تحریک انصاف سنټرانو شمیره دولس ته رسیدلې ده د ایم کیو ایم پنځه سنټران پاتې شوي دي همدارس نېشنل پارټي پنځه جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن څلور پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې جماعت اسلامي دوه عوامي نېشنل پارټي بی ان پی ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو یو سنټر لري د پاکستان الیکشن کمیشن د قانون له مخې هر درې کال وروسته د سنټ انتخابات کیږي
د ګلیاز په ریپورت کې مو د سنټ د پرونو انتخاباتو د غیر نتمی نتیجو په اړه ریپورت اوریده هم په دغه موضوع باندې زمونږ همکار ملیحا امیرزاده د سیاسي چارو شنونکي ایمل خټک سره خبرې کړې دي نوموړی وایي
بچنا الیکشنونو کې عموما تدینو په غټه پیمانه باندې تدینو خلک خپل ټوله خرڅي سنټران یا ایم ان ایګان یا ایم پی ایګان خپل اوټونه خرڅي یو اکثر په دې موقعه موږ ګورو چې په سیاسي جوګاتونو کې هم چې دینو د وفاداریانې د تبدیلولو په پټه یا د خپل حزب د مرضی بغیر د ووټ ورکولو یو یو دغه موجود وي یو روجان موجود وي یو خدشه موجود وي نو دا پراخ هم موږ ګورو چې ځینې ځایونو کې دغه شوی دی غیر متوقع ریزلټ راغلی دی خو لکه د مخکې په شان چې به څنګه د انتخاباتو نفس کومې خبرې کې دي اطلاعات کې دل هغه رنګې دغه نشته پکې خبرې پکې نشته
که تاسو ګوره په پاکستان کې که چې دا سیاست دی داسې ګنګوسې وې سمو ده چې دا انتخابات په اونې شي په دې باندې بیا ځینو ګوندونو خپل تحفظات هم ښودلي او ډېر اوازونه پورته شو نو اوس چې دا کم پروسس روان دی د جمهوري عمل ته تاسو څنګه ګوره
ګوره داسې دی چې که څه هم موږ ګورو چې د تیرو درې کالو راځي په پاکستان کې کوم سیاسي اړې ګړې چې دی یا موږ ګورو چې مختلف سیاسي مخالف ګوندونه یا د مسلم لیگ کوم سره چې مخالف ګروپونه دي هغه په مختلف حکومت باندې ناستې کلی پلتونه کړي دي یا مختلف کوششونه شوي دي دا تاسو چې کوم افغانانو طرف ته اشاره کړي دا بالکل د دې ایسوا د دې عملی سوا چې وختلې چې په مسلم لیگ نون باندې یا په نواز شریف باندې په غیر مستقیمانه یا مستقیمانه توګه باندې راتن یا غیر راتن هغه باندې فشار راړي او هغه دې ته مجبور کړي چې ځنې هغه خبرې چې هغه اسټابلیشمنت غواړي هغه ته ومني خو حقیقت دا دی چې په پاکستان کې حالات دې ته نه دي تیار چې ګنې فوج یا کوم بل اداره راشي او هغه دا موجوده پارلیمانی نظام چې دی نو هغه ختم کی او موږ ګورو د سنټ الیکشن دا ثابت کړه چې کوم قوت غیر جمهوری غیر سیاسي قوت غواړي چې په پاکستان کې کوم سیاسي قوت کمزورې کی یا سیاسي مخالف چې دی نو هغه په غیر جمهوری توګه باندې دا د اقتدار نه لري کی نو هغه قوت هغه کوششونه چې دی نو بجای د دې چې فائدہ ورکړي هغه د هغه په خلاف تمامي کې ځکه موږ قتل د سنټ الیکشن کې مسلم لیگ چې دی نو خپل پوزیشن برقرار ساتلې
د سیاسي چارو سیډونکو ایمل خټک وو چې د پاکستان د سنټ انتخاباتو په اړه د مشال سره خبرې کولې
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي په پاکستان کې په ولسی چارو کې ښځو ته ډېره کمه یا د نشت برابر نمایندګي ورکول کېږي. د بشري حقونو فعالان هم وایي په پاکستان کې په حکومتي او نورو ادارو کې د ښځو برابر برخې له وجبه په ښځو د تشدد او د هغوی د مسلو مخنیوي یقیني شي. تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی ویلي په پاکستان کې د یو شمېر ټولنیزو خنډونو له وجې پالیسي چارو کې ښځو ته نمایندګي نه ورکول کیږي. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د هیواد نیمه آبادی د ښځو دانو باید چې دوی ته په فیصله سازی او ولسی خدمتونو کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو دا هم وایي په حکومتي او نورو ادارو کې د ښځو برابر ونډې له وجې به په ښځو سره تشدد او د غي د مسلو مخنیوي یقیني شي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو اداري عورت فاونډیشن یو غړي عاصم ملک په دې اړه ویل
په ځکه چې دغه سیاسي شرکت کې دوی عدم شمولیت وجه چې کوم دي دغه قسم ته مسایل ته پر چکم دي د ښځو لکه هغوی تکلیفاتو کې اضافه کیږي که خوا هغوی د روزګار حوالې سره دي یا عادي ژوند حوالې سره دي. یعنی که تاسو وګورئ پاکستان کې تقریبا 200 میلیونه خلک چې کوم دي تقریبا چې د ښځو چې کوم د لیبر فورس کې شرکت دی تقریبا تاسو وګڼئ چې 12 میلیونه دي. یعنی چې کوم یو این موجوده کوم رپورټ راغلی دی یو این ڈی پی او د یو این وومن هغې مطابق هم داسې دی چې 15 ښځې دي نو 15 ښځو کې 1 ښځې لا چې کوم دی د روزګار موقع ملوي. په عدم شرکت چې کوم په سیاسي عمل کې دي دلته کې تاسو وګورئ ریزرو سیټس نه علاوه جنرل سیټونه ډېرې کمې ښځې راځي نو دوی چې په ریزرو سیټونه راشي نو دوی هغسې فیصلې نشي کولی ښځو لپاره.
د پاکستان قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخې په دې اسمبلی کې د ښځو لپاره 60 سیټونه مختص دي او 10 جنرل سیټونه ورکل شوی دي. د خبر پختونخوا په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وای په پاکستان کې بیا زیاتره ښځې سختې مزدوري او کارونه هم کوي چې د خواریکښو له قانون سره سمون نه خوري.
د ښځې نوکریانې مزدوریانې هم کوي او بل دا چې فیصله سازۍ کې ورته مواقع هم نه میلاویږي. بل دا چې بعض دفعه ډېر هغه دباو هم ساتلی کېږي او بعض دفعه د حالاتو د وجې نه هم هغه ډېر زیات دباو اوسېږي. نو موږ په خپله باندې کتلي دي چونکې دلته کې ډېر زیات آفات هم راغلل او کافات نه راغلي نو هم د هغې نه مخکې چې دی نو ماشومانې جنکۍ او بیا یا زنانه چې دي نو په مزدورۍ باندې دا موږ په خپله باندې لیدلي کتلي دي. نو زه وایم چې دا شی ډېر زیات دی او اوس خو ډېر زیات دی. اوس په کې چې ټرافیکینګ هم انوالو شو نورې خبرې په کې داسې عناصرو ته هم مواقع میلاو شوي کوم چې په دې تاک کې چې هغوی د زنانو نه یا د خرید و فروخت یا بیا پھر د هغو نه نور څه غلط کارونه اخیستل غیر شرعي غیر قانوني کارونه اخیستل دا کیږي ولی چې دا غوډه کور سر براهان نشته او بیا یو مور هم مجبور شي.
عاصم ملک وای پاکستان تر هغه پرمختګ نشي کولی تر څو چې د هیواد حکومت د خصو برابر ونډه عملی کړي نه وي.
دا حکومت په یوه موږ خود اوسې غندنه کو او موږ غواړو چې داسې مثال پکارو د حکومت ته د سره اکثریت هم او دې داسې اقدامات کولای شو. د خصو ته تعلیم کې برابر موقع ورکړل شي او ایت دلته کې چې کوم د زمونږ دلته کې ډومېسټک وایلنس چې کوم دی دې د غیر پر هم موږ کوشش وهل زلې وکړي راغو پورته کړی دي چې د بار کې قانون سازي وشي.
په دې اړه مول حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړي خبريالي نشو. په پاکستان کې لیوي وګدي مودي راهسته خزي ګله کوي چې په سیاسي ټولنیز ډګر کې ورته د پام وړ برخه نه دا ورکړل شوی خو په داروستیو کې د خصو په مشرۍ یو شمېر سازمانونه جوړ شوی چې د دوی د سواک منولو لپاره کار کوي.
د مشال رادیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه تر پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورید. ورزو یو بل رپورټ ته د انساني حقوقو نړیوال تنظیمونه په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په استعمالولو نیوکه کوي. په دې لړ کې سی ان ان ټلویزیون یو لیکنه خبره کړې وای چې په دې هیواد کې زیاتره وخت هغه کسان د دې قانون له سختۍ سره مخامخ کیږي چې کمزوري او بې وسه وي. د دې لیکنې مهمه برخه له احمد شاه اعظم یو ورو
د امریکا مذهبي ازادي ادارې او وډو ویلسن څېړنیز مرکز کې څېړونکي فرح ناز اصفهاني د سینن ټلویزیوني شبکې پر ویبپاڼې خپل لیکنه د ایټلی پروم ښار کې د تاریخي مقام کولیسیوم په ذکر پیل کړي چې په پاکستان کې د دې قانون لمخې له سزا سو سره د یووالي څرګندولو لپاره د تیر شنبه په ورځ په سرو رڼاګانو پوښل شوی وو. پر دې مهال پاپ فرانسیس آسیا بیبي ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي. د پاکستان د شیخ پرا یو عدالت عیسائی مذهب لرونکي 45 کلنی آسیا بیبی ته په 2010 کال کې مذهب ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا واورول چې مقدمه یې لا تر اوسه د ځان ښکار ده. لیکن کې راغلی چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق لخوا په 1980 لسیزه کې معرفي شو. لیکن پر مخ زیاتوي چې دا قانون هغه وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بېل څه ډول پلټنو او پښتنو مشکوک کس پر هغه ځای په خپل لاسونو ووژني. لیکن د محمد نفیس په نامه د څېړونکو په حواله کاږي چې په پاکستان کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 پیښې رامنځته شوي چې مذهب ته په سپکاوي مشکوک کسان یا خو ماورای عدالت وژل شوي یا په زندان کې مړ شوي دي. فرحناز اصفهانی په خپل لیکنه کې زیاتوي چې دا ډول تورن او کسانو مقدمه پر مخ وړل د وکیلانو لپاره هم ډیر کړاوجن او خطرناک کار وي. لیکواله د بشري حقوقو د فعال او د پاکستان نامتو وکیل راشد رحمان مثال راوړي چې په 2014 کال کې د دوو وسلرونکو کسانو لخوا په خپل دفتر کې ووژل شو. پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا د سوابي یو ځوان مشال خان د تیر کال د اپریل پر 13 نیټه د عبدالولي خان په انتن مخته بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لمړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکول او واشه. خو وروسته پولیسو او ګډي پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوي نه وکړي او هغه د یو سازش لمخې وژل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2113 15530 1930 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال لريو خبرونه اوري. 13 ورځ په ټانک ضلع کې د جشن دامان په نومي و میله شروع شوې چې پکې د پولو نزبازي د سپو منډه او یو شمیر نورې ثقافتي هلې ځلې روانې دي. زموږ همکار مجید بابر د دې جشن یعنی جشن دامان د منتظم د ټانک ضلع ډیپټي کمشنر راجا فضل خالق سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې مقصد څه دی.
جشن دامان مطلب دامان علاقې کوم دي نوم سره تعلق دي؟ نو دا خو مخکینه سره دومره دغه نه اوس دې کال مونږ نوې نوې شروع کړې دي. نو د دې مقصد دا دی د علاقې کې کېل او ثقافت او د نزابازي موسیقي شاعر مشاعره وغیرہ وغیرہ چې کوم دي کنه دا کېل او ثقافت ترقی مونږ غواړو په دې وجه باندې مونږ دا شروع کړې دي.
په دې کې څومره خلک برخه اخلي او دغه لوبي چې کوم دي دا مقابلې دي د یو بل ترمنځ؟
او جی دا خو ډېر زبردست انټرېستنګ مقابلې روان دي. نو یو اس خبر ادا او دی کی فری سٹایل پولو هم شروع کړو پرونه غمیچ او چترال نه ټیمونه راغلو او دلته پنجاب نه دا نزاوازی دی پر پنجاب کې جکم مختلف سټیز دی ټول پاکستان نه خلک راغلي دي. نو په دې کې نزاوازی کې کم از کم 50-60 کلب شامل دي. دینه علاوه پهلوانی مقابله دینه علاوه والی بال او ډاګ ریس او پولو میچو نو ټول جکم دی خیر خیریت سره روان دي اور پبلک ډیر انټرست سره دا ګوري.
ها دې ته به څومره خلک راغلي؟
یا تقریبا پرون خو ډیر زیات ترنو ته پولو مې شي کم از کم 20-25,000 سپیکټرز ناشته اوس هم نزبازی روان دي کی هم ډیر زیات خلک پارټیسپیټ کوي هزارو کی تعداد دي.
بل فضل خالق صاحب دغه تاسو سره جوخت د جنوبي وزیرستان قبایلی سیمه دا او دغه تدیر قبایل آباد دي نو هغوی په دې کې برخه اخلي؟
او جی دلته خبره ده دي کنه دا خو اوپن دي پولیټیکل انتظامیه چې کوم هغه هم ته وو مخسرو وو دي ارګنایزیشن کې ګره. نو خلکو آزاد دي دا اف ار ټان د وزیرستان خلکو دی خان او پشاور او ټول زګورن راغلي دي. نو ډیر زبردست خلکو انټرست دي او ډیر پوزېټیو روان دي.
په دې کې حضور تاسو کوم برخه ور کړی دا
خزو کې دلته دومره زیات دا نو نور معمولی غوند چې کوم هغه د پر اسپیشل ارنجمنټ سو نو هغه هم کتلو
او وی په تماشایانو تراغلي کاتو تراغلی وي خزي؟
او راغلی جی راغلی.
او دا به تاسو هر کال کوي؟
ان شاء الله مو پروگرام دا دي دا جشن دمان هر کال دی ټایم کی دا ائیډیل ټایمینګ دی وس ټمپریچر هم دا دغه دمر سیوام نه دی دغه کم هم نه دی کنه. نو پدې کی مطلب ہر یو کال مونږ جا دا یو کیلنډر ایونت به جوړو او ان شاء الله دی ته گورنمنٹ فل فنڈنگ کوي او دی کی د خلکو فائدہ ده اور امن و امان والی او عراقی کی سیر و صحافت سیاحت او کھیل او چکم ثقافتی پروگرام دی هغه ترقی دی مقصد دی جی.
دا وو د خیبر پختونخوا ټانک ضلع ډپټي کمشنر چې دغلته د رواني جشن دامان میلې په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې. د رواني ګړې نیمای ته رسیدلی او په پیښور کې د ماخام 5:30 شوې. د نساجمل نه د خبرونو لنډې زورو
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منصور پښتین نن په اسلام آباد د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې یوې غونډې ته ویلي په کابل سیمه کې خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلي او په پر امن توګه خپلې مسئلې هوارول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې غورڅنګ به تر مسئلو هواري پورې هلو سلو ته دوام ورکړي. په پیښور کې د کابل سیمه مشرانو او ځوانانو ورغونډ شوي د جرګې للارې د خپل ستونزو د هواري لپاره کړنلارې جوړوي. د جرګې او ګډونوال او کابل مشر ملک سرور خان نن مشال ریډیو ته ویل د دوی د ناستې تر ټولو مهم موضوع په کابل سیمه کې په امنیت باس کول دي. په پاکستان کې په لومړي ځل یو اندبا د سینیټری په توګه منتخب شوې ده. 9 کلنه کرشنا کوماری په سین صبح کې د پاکستان پیپلز ګوند غړې ده. پټان کې د جشن دامان په نوم د پسرلی میلان په دویم ورځ هم دوام لري. د ټانګ ضلع ډپټي کمشنر راجا فصلې خالق نن مشال ویډیو ته ویل چې د دې میلې مقصد په سیمه کې صحتمند هلو سلو ته ودا ورکول دي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنی خېلو په زیړې کلی کې د ولایتي ځواکونو عملیات شوي چې د یوې کورنۍ څلور کسان پکې وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل ده. د جنوبی کوریا ولسمشر سبا د ملي امنیت رئیس په مشرۍ یو پلاوی شمالي کوریا ته استوي چې د اټومي پروګرام په ستر ترنګلتیا ختم کړي او د پیانګ یانګ او واشنگتن ترمنځ تخبرو لارې چارې ولټوي. او په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیا وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي یې نیولې دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان دغه شبکې غړي دي چې ایران جوړ کړی او ملاتړ یې کوي، خو ایراني حکومت دا تورونه رد کړي دي.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مخ لري چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل موضوعاتو کې اداریو کې کوم موضوعات راخستې دي. زمونږ همکار هارون باچا د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړو تاسو ته اوروي.
پاکستاني ډان ورسپانې د هغه هیواد د سینټ پر پرونیو انتخاباتو لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي هغه ګنګوسې دروغ ثابت شوې چې ګواکې دغه ټاکنې به پر وخت ونشي. د پاکستان سپریم کورټ د پریکړې چې نواز شریف نور د مسلم لیگ نون ګوند د صدارت لپاره اهل نه دی او په نتیجه کې د پاکستان الیکشن کمیشن دا فیصله چې دغه لخوا نامزد کاندیدان به په دغه ټاکنو کې برخه وانغستې شي هم د هیات ګوند لپاره ستونزې ډېرې کړې. خو لیکنه کاږي پر دې هر څه سربیره انتخابات وشول او په ترڅ کې دا ثابته شوه چې د هیواد سیاسي ګوندونه پر جمهوري عمل یقین وساتي نو ځان ته د مخکې تګ لارې پیدا کولی شي. د لیکنې تر مخه پر راتلونکي ورځو کې به روښانه شي چې د پاکستان سینټ نوې جوړښت د هغه هیواد د جمهوري پړاو په مخ ته بیولو کې څه رول لوبوي. یو بل مهمه مرحله هم روان کال کېدونکو عامو انتخاباتو هغه ده. که څه هم دا اوس تر ډېره حده یقیني شوه چې عام انتخابات به و نه ځنډیږي، خو کېدل به بے له ستونزو هم نه وي. د نواز شریف او د پاکستاني دارو ترمنځ لاندرۍ خایي لا هم روانې ووسی چې د لیکنې تر مخه هدف یې د هغه هیواد له سیاسي منظرنامې د نوموړي بشپړ لرې کول دي. داسې معلومیږي چې د پاکستان راتلونکي عام انتخابات به ډېر ګرم او د هغه هیواد د جمهوریت لپاره برخلیک ټاکونکي وي. لیکنه زیاتوي له دغو انتخاباتو مخکې د پاکستان د عبوري حکومت جوړولو په اړه فیصلې باید په ډېرې سنجیدګۍ سره وشي. بل پلو له پاکستانه په اردو ژبه خبرېدونکي ایکسپریس ورځپاڼې په خپل اداریه کې په هغه هیواد کې د ټرافیک حادثو په شمیر کې د زیاتوالي موضوع راخستې. لیکنه وایي د خالی پر ورځ په بلوچستان کې د کراچۍ ته تلونکي یو مسافر بس او ټرک په ټکر کې د ماشومانو او ښځو په شمول شپږ کسان مړه او 14 نور زخمیان شول. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ټرافیکي پیښو غټ لاملونه اکثره وخت د ډرایورانو لاپرواهي او د ګاډو په زیات صورت سره چلول وي. ځینې وختونه بیا د لویو لارو په جوړولو کې انجینرانو او ټیکدارانو غلطۍ کړې وي چې زور یې د ټرافیکي پیښو په صورت کې له عام وګړو وځي. د لیکنې تر مخه د هیواد پر لویو سړکونو د ټرافیکي پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. حکومت د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي خو کارګر نه دي ثابت شوي. لیکنه زیاتوي حکومت باید د هیواد پر سرکونو د ټرافیکو پر قوانینو عمل درآمد یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لوري د پاکستان نوم په خړ لیست کې د اچولو موضوع باندې مقاله خپره کړې ده. بلخوا نیشنل انټرست مجلې بیا د افغانستان سیاسي بحران ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ګولیا سوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې تیر اونۍ د امریکا له لوري ترهګرو سره په مبینه توګه د پاکستان د مالی مرستو په تور هغه حیوانات په تور فیرس کې شاملولو ښکاره کیده چې سعودي عرب او چین به په سمدستي توګه دا خبر رد کړي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف هم په ټویټر باندې لیکلی وو چې خپل ملګرو حیوانونو مننه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره تیر جمعې په ورځ د پاکستان دوه نږدې ملګري حیوانونو له مرستو په شاشول او د پاکستان نوم به د جون په میاشت کې په خړ لیست کې شامل کړل شي. ورځپاڼې کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو نړیواله اداره ده چې د ترهګرو سره مالی مرستو کوونکي هیوادونو او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو څارنه کوي. ورځپاڼې کې د پاکستان نوم په خړ لیست کې شاملولو وروسته هغه هیواد لپاره ګران شي چې نړیوال مارکیټ ته رسائی ولري او راتلونکي دوبه کې به د پاکستان قرضې درې ارب ډالرو ته ورسیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې د نورو خبرو سربیره دا د پاکستان لپاره د خجالت خبره وه چې یو وار بیا د هغه هیواد فوج له وسلوالو ډلو سره د اړیکو په اړه بحثونه شروع شوي دي. د دې ترڅنګ سعودی عرب او چین د لوري د دې ګام مخنیوي نه کول هم د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده. ورځپاڼه د سیاسي شنون کې عارفه نور په حواله لیکلي، پاکستان په خړ لیست کې اچولو خبره جدي ده. په 2012 کال کې دې معاملې ته توجه نه ورکړل شوی، خو اوس د ټرمپ ادارې په جدي توګه دا خبره په پام کې نیولې ده. ورځپاڼه لیکي ټرمپ ادارې پر پاکستان فشار نور زیات کړی او ورسره مالی مرستې هم ځنډولې دي. ورځپاڼه لیکي دا ځل د پاکستان نوم د هند پر ضد وسلوالو ډلو سره د مرستو په تور اچول شوی دی، خو د پاکستان د کورونو چارو وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې لشکر طیبه پر ضد یې لمخ کې نه عملیات شروع کړی دي. بلخوا نیشنل انټرست مجلې په افغانستان کې سیاسي بحران په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بلخ والی عطا محمد نور ترمنځ ناکامه خبرې تری د هغه هیواد ملي یووالي او ثبات لپاره ګټور نه دي. داسې کارونه د لسیزو خواري په سند لاهو کولی شي. د کابل او بلخ ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی د ولسمشر محمد اشرف غنی ادارې اهمیت کم کړی دی. مجلې کې په 2014 کال کې د ملي یووالي حکومت جوړېدو را په دې خوا سیاسي فضا بے آرامه ده او مشران یې هم له یو بل سره کار کولو ته زړه نازړه دي. مجلې کې کچاري ملي یووالي حکومت د برابرۍ په بنیاد واکمنی تقسیم کړي نو امنیت به ډیر خوشي او سیاسي حالات به هم کشیدنه وي. مجلې کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب دي او پر دې سربېره سیاسي باورې او مشران هم تقسیم او غیر مستحکم دي. د مجلې په خبره په افغانستان کې دي په 2019 کال کې ولسمشري انتخاباتو نه وړاندې سیاسي پیچیدګیانې ختم کړل شي او زر تر زره دي انتخاباتي اصلاحات نافذ کړل شي. د دې په مرسته با شفافه او آزاد ټاکنې یقیني شي. مجله زیاتوي چې باید افغان ولسمشر انتخاباتي اصلاحات نافذ کړي او موجوده سیاسي تاوتریخوالي کې کمی راوستلو لپاره رول ترسره کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی کوریا ولسمشر روانه هفته کې یو وفد چې دغه هیواد د امنیتی ادارې مشر به رهبری کوي شمالي کوریا ته استوي. دغه وفد به په اټمی لانجا د راپورته شوو کړکیچونو په کمولو خبرې کوي. د راز باش د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د مذاکرو د امکان په برابرولو هم بحث کیږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت ترته په دیړه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جا این دفتر د یکشمې په ورځ شمالي کوریا ته د دغه هیات د لیږلو اعلان وکړ. دا پرمختګ په داسې حال کې راغلی چې د دوو سیالو هیوادونو شمالي او جنوبی کوریاګانو ترمنځ په پیونګ چانګ کې تر ژمنیو اولمپیک مسابقو وروسته کړکیچ یو څه کم شوی دی. د جنوبی کوریا لس کسیز هیات به د دوشنبې په ورځ په دوه ورځني سفر پیونګ یانګ ته ولاړ سي چې د شمالي کوریا له عالي رتبه چارواکو سره به هم خبرې وکړي. د ولسمشر مون دفتر وایي د دغه هیات په بحثونو کې به دا موضوع هم شامل وي چې په کوریا ټاپو وزمه کې څنګه سولې ته زمینه برابرېدلی سي، د دوو کوریاګانو ترمنځ اړیکې څنګه پیاوړې سي او د پیونګ یانګ او واشنگتن ترمنځ د خبرو بیا پایل ته څنګه فضا برابر سي. د جنوبی کوریا دغه هیات به د شمالي کوریا تر سفر وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي چې هلته امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ 13 میلادي میاشت ویل چې له شمالي کوریا سره به یوازې تر سمو شرایطو لاندې مذاکره کیږي. شغلی ټرمپ د شمې پرس پیشنهاد وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو به له شمالي کوریا سره مذاکرو ته کښینی، خو دا ټینګار وکړ چې اول به یاد پینګ یانګ له اټومي وسلو څخه پاک سي. دا لا څرګنده نه ده چې ولسمشر ټرمپ ټوکه کوله که د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ پرشتیا هم په نږدې راتلونکي کې خبرې ممکنې دي. په پینګ یانګ کې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د شنبې په ورځ له امریکا غوښتنه وکړه چې د دغو مذاکرو لپاره دي خپل مخکنی شرطونه لري کړي. امریکایي چارواکو تیره میاشت وویل په پام کې وه د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس 13 میلادي میاشت په جنوبی کوریا کې د ژمنیو اولمپیک مسابقو پر مهال د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د خور په ګډون د دغه هیواد له ځینو چارواکو سره وګوري، خو شمالي کوریا په وروستیو شیبو کې دغه کتنه لغوه کړه.
دا مشال ریډیو ده.
په روس کې د روانې میاشتې په 13 نیټه ولسمشریز انتخابات کېږي چې پکې موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین هم امیدوار دی. نوموړي 13 ورځ په ماسکو کې ویلوی ریلی ته وینا وکړه چې پکې یې د انتخاباتي کمپاین په سر خبرې وکړې. پوتین ریلی ته وویل چې هیواد د دې هیواد د مستقبل روښانه کولو لپاره کار کول غواړي. په دې اړه نور حال درته په د فرشته جلالزی په دې رپورت کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په وستر لوبغالي کې په داسې غونډه کې وینا وکړه چې انتخاباتي کمپاین ته زیاته ورته وه. په روسیه کې به د مارچ په 13 نیټه د جمهوري ریاست ټاکنې وسي. ولادیمیر پوتین له خپلو پلویانو سره د ستورو بریاو ژمنه وکړه. ویل زه هغو کسانو ته چې د غښتلي روسیې لپاره دلته په دې لاریون کې راغونډ شوي هرکلی وایم، خو یوازې د هغو خلکو چې نن د مسکو په زړه کې دلته راټول سوي نه، بلکې زموږ د پراخ هیواد په ټولو برخو کې خپلو پلویانو ته شراغ لاس پایم. او داسې ډیر خلک سته، شمیر یې سلګونو زره میلیونونو ته رسیږي. ولادیمیر پوتین تیر کال په دسمبر کې د روسیې د ولسمشرۍ څلورمې دورې ته د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ او دا د هغه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ غونډه وه. پوتین 58 کلن دی او له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه په نوبتي ډول واک چلوي. په روسیه کې د قدرت پر کړیو د هغه کلک کنټرول او د هغه د منتقدانو په وینا له ډیرو کلونو راهیسې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره د هغه شدید کمپاین په روانو ټاکنو کې د هغه په بری کې د شک ځای نه پرېږدي. رپورټونه وایي چې په مسکو کې پرون د ولادیمیر پوتین خبرې د هغه هیواد دولتي مطبوعاتو په پراخ ډول خبرې کړې. ولادیمیر پوتین په لوژنی کې سټډیوم کې خبرې کولې چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره جوړ شوی دی. روسیه به د روان میلادي کال په جون او جولای میاشتو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانی وي. ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پر ورځ خپل ولست په کلنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو د ژوند وضعیت په شکړي او چارواکو ته امر وکړ چې د هغو روسانو شمیر باید ډیر کم کړي چې په فقر کې ژوند کوي. د رپورټونو پر اساس ولادیمیر پوتین ولست خپل کلنۍ وینا هم په میاشتو وځنډوله او په داسې وخت کې وکړه چې د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو ته تر دوو اونیو کم وخت پاتې دی. پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولست په کلنۍ وینا کې د نویو اټومي وسلو د جوړولو خبره وکړه چې ناټو تړون فرانسې، جرمني، د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر نورو غربي هیوادونو سخت انتقادونه ورباندې کړي دي.
د مشال رادیو
د ګلدورزي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو د نن ورځې اخیری غړی ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې درته د کرن خان په غږ کې د رحمان بابا دغه کلام وړاندې کوو.
کپا کل
زما پسند اس کو بیدار ناشو معلومی کی چکم بخد درس جہانم چد درس جہان دلدار میں دلدار نشو کئی سلزل اقرار راست رو کو دا زمانہ قرار جڑا پا قرار نشو منا دچے فرم پخلا پ دنیا کے میں پل حصو غم پار نشو کم سلا نصیحت نا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پ زڑا زار شما خاطر دا حقی مستی ازار نشو
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د سواد په منګوره کې د کتابونو یو سټال لګیدلی دی چې مقصد د خلکو کې د پښتو ژبې کتابونو د لوستلو شوق پیدا کولو او هغې ته د هڅولو د پاره دا کار شوی دی. دا سټال د لیکوال په نوم ټولنې جوړ کړی دی. د غونډې ته ګڼ خلک ورغلي وو او کتابونه یې ترلاسه کړل. په سټال کې د مشال ریډیو کتابونه هم موجود وو. تفصیل یې د رپورټ کې اورو.
د منګورې په نشاط چوکې سټال ته ګڼ خلک ورغلي ول چې پکې ورته کتابونه ډالۍ شول. په دې کې د مشال راډیو خبره کړي کتابونه هم شامل ول. اکبر شاه یوسف زای وای ځوانان باید لوست ته پام وکړي.
په لار ته راغلم د سټال مو کتو نو په دې کې د لیکوال له طرفه او مشال ریډیو له طرفه ما دا کتاب مشالونه ترلاسه کو نو ما د دې به کولا خو ما دې چې دا ستاد تا ته چې دین د لیکوال له طرفه موږ مفت ډالۍ کو نو ډېر ځوانان چې دی هغه دې طرف ته چې دی توجه نه ورکوي نو دوی له پکار دی چې داسې قسمه هلې ځلې شروع کړي نو انشاءالله چې دې کتابونو طرف ته دې ظلمو فام راځي.
د کتابونو سټال ته لیکوالان او ادیبان هم ورغلي ول. د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمد روخان وای د پښتنو پرمختګ له علم او لوست سره تړلی دی.
بیا هم یو کوشش دی چې د خلک د پښتو ادب ته کتاب ته مایل شي. د کم وخت پورې چې پښتو ژبه د سرکار د صوبې یعنی سرکاري ژبه نه ګرځېدلی، نصابي ژبه نه ګرځېدلی او قصبی ژبه نه ګرځېدلی، د هغه وخت پورې دا ژبې چې دي نه دا لکه ترقی نشي کولی. موږ به وایو لیکن کتابونه به پکې موږ لوستی نه شو.
د سیمې یو شاعر روزی خان لیونی وایي د ځوانانو دا هڅه ستایي چې خلک مطالعې ته وربولي.
کتاب یو ډېر ښه ملګری دی او کتاب چې کله چاته میلاو شي لازم خبره ده چې هغه په هغې باندې سوچو کې وی ګوري پڑھاوي کې او خپله پښتو خپله مورنۍ ژبه د هغې سره آشنا شي. نن سبا زمونږ په سکولونو کې په مدرسو کې هیڅ قسم سا د پښتو د پاره سا کار نه کیږي. دا یو ډیره غټه خبره ده چې لیکوال دا کوشش شروع کړی دی او شاید چې دا مخکې وړاندې لاړ شي او دا نور هم ګټور شي زمونږ د پاره.
په منګوره کې د کتابونو دا سټال د لیکوال ټولنې مشر عصمت علي اخوند لګولې. د ویل د سټالونو دا سلسله له څو کلونو راهیسې پیل کړي ځکه چې له پښتو ژبې او کتاب سره مینه لري.
پښتو چې داسې مونږ نه ګورو نه لولو لیکوي نه نو دا به زمونږ نه ورکه شي. د کتابونو دا هم زمونږ د دې لپاره یو هڅه ده، یو کوشش دی چې دا مونږ خلکو ته ورسو. د کتابونو د کتو سره کاغو لیکل او لوستل شروع کی. د دې سره سره مونږ په سکولونو کې، په کالجونو کې، په پرایویټ سکولونو کې یو کمپین چلو د پښتو د لیک لوست تحریک په نوم باندې چې هغه ماشومانو ته لیکچریم ورکو، هغه املا ورته به کوم خیو، ورسره دا کتابونه ورته هم ویډیا ورکو.
د لیکوال ټولنې مشران او غړي وایي هغه شاعران او لیکوالان چې غواړي خپل کتابونه وړیا ورکړي دوی ته دې وسپاري چې دوی یې د خپل میلو له لارې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته ورسوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو
په پښتو ژبه اوریدلی شي. ورزو افغانستان ته د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیر کال کې یې څه باندې 1100 کسان په بیلابیلو قصبي زده کړو کې روزلی دي او د کار مارکیټ ته یې وړاندې کړي. په راتلونکي کال کې به د یوې پروژې له لارې 2500 کسان هم په بیلابیلو قصبونو او تکنیکی زده کړو کې وروزي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت ته چې د بیروزګارۍ کچه پکې لوړه ده. خو د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد وایي چې تیر کال یې څه باندې 1100 کسان په بیلابیلو کسبي برخو کې روزلي او د وسایلو سره یو ځای د کار مارکیټ ته وړاندې کړي دي.
1109 تنه وناس او ذکور د ننګرهار ولایت په مختلفو ساحو کې په مختلفو مسلکونو او کسبونو کې دا روزلي دي او د کار مارکیټ ته مو د کار کولو وسایلو او ابزارو د بستې سره یو ځای د کار مارکیټ ته وړاندې کړي دي. فعلاً هم 1001 نفره تر ټریننګ لاندې لرو په نږدې راتلونکي کې به دا هم د کار مارکیټ ته وړاندې کیږي.
عبدالحکیم شیرزاد وړاندې وایي چې د هندوستان هیواد په مرسته به په نږدې راتلونکي کې د کاریګرو د روزنې یو مرکز هم په جلال آباد ښار کې پرانستل شي.
د هندوستان هیواد په مالی مرسته باندې دلته یو د مسلکي زده کړو یو لوی مرکز جوړو چې تقریبا تر 200 نفرو پورې د زده کړې ظرفیت لري. دا به هم په درې څلورو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي او په راتلونکي کې به د دغه خلکو د روزنې په خدمت کې اوسیږي.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د بیروزګارۍ د کچې په کموالي کې کوم تدابیر په پام کې نیولي، دا پوښتنه د یاد ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد دا رنګ ځوابوي.
هغه څه چې موږ په راتلونکي کال کې لرو د سلام ترنامه لاندې یوه پروژه ده چې په درې مهمو برخو کې کار کوي. یوه برخه یې همدغه د ظرفیتونو جوړونه ده چې نږدې 2500 کسان ته به په دې کې د ظرفیتونو جوړونه او په مختلفو کسبونو کې د روزنې زمینه برابرېږي. دوهمه برخه دا ده چې په خلیجي هیوادونو کې به افغاني کاریګرو ته د کار کولو لپاره زمینه سازي کیږي.
دی وایي چې د سلام پروژې له لارې به دوی هڅه وکړي چې بهرنیو هیوادونو ته د کار په موخه د غیر قانوني مهاجرتونو مخه هم ونیسي.
له 1,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری غړی اخیری ریپورت ته ورزو. لونګین په پښتنو ټولنه کې د ناویانو د سنگاری و برخه ده. اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو تر هار در څنګه لونګین هم په غاړه چول کیږي. همدا وجه ده چې د پښتنو په فولکلوري او ولسی ادب کې لوړ مقام لري او په عصري شاعرۍ کې یې هم ډیر مقام ترلاسه کړی دی. پښتنو سندرغاړو هم د لونګین په اړه بیلابیل سندرې ویلي دي. د لونګین په کلتوري ارزښت مو د باز محمد د رپورټ تر بولم.
لونګین په پښتني کلتور کې د ناوې د سنگار هغه برخه ده چې لډیر پخوانه تر اوسه پورې رواج لري. اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې د زیورو د غاڼې تر څنګ ناویانو ته لونګین هم په غاړه اچوي. د دې لونګین زړه راښکونکي بوی یوازې د ناوې پر سینه نه پاتې کیږي، بلکې د کوټې پالنګ او د خاوند غاړې ته هم ماتره خوګلنی وربخي. یو استاکار میرمن د لونګین د جوړولو په حق لره تا وایي.
لونګ چوالو مراسم د واده سره شه دی ورته ویش کشته کوي. بعد د ورځې په بو کې د ورځې په نه به شوډه پکې اچو. بیا بعد هغه زونډه وته سازو به بون یا بیا لونګ زونډه موږ د چرمدار کارو سره سازو خو به کسه جن کین راټولې دي او بس یو تر به واغ استو لونګ زونډه به سازو په وکاسانو باندې به په هغه خزانه سره هغه بتنې تیتله تاوله مراسم ته به ساز کنو. دا نه ته به جوړیدل دوه کلو ته کلو پورې ما سخته یې.
لونګین او لونګ په ډیرو ټپو او پښتو شعرونو کې هم ډیر ځله او په بیلابیلو دورونو کې یاد شوی او اوس هم پښتو شاعرۍ کې جوت مقام لري. راځئ چې په دې اړه شاعر او لیکوال اصرار تل واورو.
لونګین هم دومر خوږ لګي دومر ښکلی دومر سپېڅلی دی چې ننه پورې زمونږ د ولسي سندرو ننه پورې زمونږ د ټپو او ننه پورې زمونږ د زیاتره غزلونو هغه رنګونه چې کوم دی هغه پې ودان دي. زمونږ په فولکلور کې بیا خصوصا د دې شتوالی دا ښایي چې پښتانه د خپلو داسې نښو سره ډېره مینه لري او په هیڅ حال کې نه غواړي چې خپل دغه سیزونه له لاسه ورکړي. لکه زمونږ د ټپو یو شمېر نمونې داسې شته: جانانه تا کر لونګ راوړو زه به له خیال لونګین په غاړه کړم.
دا چې لونګین د پښتو ادب د فولکلور یوه برخه جوړوي نو په ډیرو سروکو او سندرو کې له پخوانه تر اوسه پورې یادیږي. ځوان سندرغاړی بریلی سمدی چې په هر محفل کې د لونګین سره تړلی یوه سندره نیمه د زړه له تله وایي، له ده مو وغوښتل چې د لونګین په حق لراته د خپلې خوښې یوه سندره زمزمه کړي. هغه د باجې په پردو ګوتې کېښودي او شونډې یې په دې زمزمه پرانیستې:
خوشبوئی ہر سڑے سکا ملنگ دے تور پہ قید بوٹے دلونگ دے تور پہ قید بوٹے دلونگ دے او پسینیو لالے زائی گی تور پہ قید بوٹے دلونگ دے پسینیو لالے زائی گی تور پہ قید بوٹے دلونگ دے زلونگی نو جا دوڑ جاؤ تور پہ قید بوٹے دلونگ دے.
لونگین د لونګو له دانو څخه جوړیږي. خدا چې لونګ چرته پیدا کیږي د جلال آباد ښار د یونانی او غرنۍ بوټو خرڅونکو پاجن سنگ راته وویل چې لونګ له هندوستان څخه پاکستان ته او له پاکستان بیا افغانستان ته راوړل کیږي چې په وینا یې د یوې کیلو بیه 2000 افغانۍ ته رسیږي. یاد دی وی چې د لونګو دانې په خوراکي مساله جاتو کې هم د خوند په خاطر ګډیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د مشال ریډیو خبرونو ته اوغوږی چې د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبې را رسیدلې دي. په اخر کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منصور پښتین په اسلام آباد کې په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال ویلي، په قبلي سیمو کې خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي او په پر امنه توګه خپلې مسئلې هوارول غواړي. نوموړي زیاته کړه چې غورځنګ به تر مسئلو هواري پورې هلو سلو ته دوام ورکړي. په پېښور کې د قبلي سیمو مشرانو او ځوانان ورغونډ شوي او د جرګې له لارې د خپلو ستونزو د هواري لپاره کړنلاره جوړوي. د جرګې او ګډونوالو قبلي مشر ملک سرور خان نن مشال ریډیو ته وویل د دوی د ناستې تر ټولو مهمه موضوع په قبلي سیمو کې په امنیت بحث کول دي. په پاکستان کې په لومړي ځل یو ایندوه د سینیټری په توګه منتخب شوې ده. 9 کلنا کرشنا کوماری په سیم صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند غړې ده. پټان کې د جشنې دامان په نوم د پسرلی میلانن په دویمه ورځ هم روانه ده. د ټانګ ضلع ډپټي کمشنر راجا فصل خالق نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې میلې مقصد په سیمه کې صحتمند هلو سلو ته وده ورکول دي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنی خېلو په زیړی کلي کې د ولایتي ځواکونو عملیات شوي چې د یوې کورنۍ څلور کسان پکې وژل شوي. په وژل شوو کې یوه ماشومه هم شامله ده. د جنوبی کوریا ولسمشر سبا د ملي امنیت رئیس په مشرۍ او پلاوی شمالي کوریا ته استوي چې د اټومي پروګرام په سر ترنګلتیا ختم کړي او د پیونګ یانګ او واشنگتن ترمنځ د خبرو لارې چارې ولټوي. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنې لاندې حکومت وایي چې د شیا وسلوالو د یوې شبکې او 14 مشکوک غړي یې نیولې دي. د بحرین د کورنۍ او چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغې شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ یې کوي، خو ایراني حکومت دا تورونه رد کړي دي. او په سپر لیگ کې نن د اسلام آباد یونایټډ او کراچی کینګز ترمنځ لوبه په شارجه کې کیږي. دا وخت په پوینټس ټیبل کراچی کینګز په لومړي نمبر، ملتان سلطان په دویم نمبر او پېښور زلمی لوبډله په دریم نمبر ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. د مشال ریډیو د خبرونه او تیرې شوې ټولې خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دا راست تاسو د مشال ریډیو سره د فیسبوک، ټوئیټر او سکایپ دلاره هم په نیخ پنیغ خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. اوس پورا پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو ته د ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه، انیس اجمل او زموږ ټکنیکی همکار اکرام مسکین یار د اجازه غواړو. پولوی رب مسپارو. خاد و بعد سید.